په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه د ملیحې امیرزاده نه
السلام علیکم ته ټولو ول د خبرونو سټکی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان سولې پروسې پاړه 15 سلور اړخیزه غونډه شروع شوه. په پیښور کې په دوه پر لپسې چاودنو کې یو پولیس والا وژل شو دی او د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وکټوریا نیولند نن پر یوکرین له روسي چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل: د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د مذاکراتو بحالولو په اړه 15 سلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې شروع شوه. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویلي په غونډه کې به د اجازه خستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره سوچ ول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات دي. په غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي. نوموړي تر غونډې وړاندې مشال ریډیو ته ویل:
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه. په سرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیک مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
د پاکستان بارنو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او هم د دواړو هیوادونو لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ ژیوین د غونډې نور ګډونوال دي. تر غونډې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له خبریالانو سره په خبرو کې له خودلې چې د افغانستان د امن لپاره به د سلور اړخیزې غونډې هڅې بریالۍ شي. په پیښور کې په پر لپسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خوشه اولس نور کسان جوبل دي چې پکې پولیس د رسنو او امدادي کارکونکو شامل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ریډیو تول دغه چاودنې ننصار د مطرب پولیس تاڼې په حدودو کې د بجګې روډ په اسلم ډیره کې د سړک غاړې ته شوې دي.
زمو موبایل دې کې ترن اوستلو او دې دوران کې دې ورته ریموټ ډیوایس باندې بلاسټ کړی دا فرست بلاسټ. نو دې سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل آی ډی پلانټ کړو. هغه سیکنډری بلاسټ په نتیجه کې تقریبا زمونږ 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیان او یو زمونږ سپایي چې دي د پکې شهید شوی او دې کې شپږ سیویلین چې دي زخمیان دي.
د ریسکیو یو یو دوه ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته ویل تر اولنې چاودنې وروسته میډیا او امدادي کارکونکو د پیښې ځای ته رسیدل. نو په هغه موقع دویمه چاودنه وشوه. د لری ریډینګ هسپتال ویان وایي د ټولو ژوبلو کسانو طبي امداد روان دی. د پیښې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوی کیس مخې ته راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمیر شپږو او په پاکستان کې 1100 ته ورسید. بلخوا د ګوزن وایرس وهلې دغه د نهو میاشتو ماشوم مړ شوی دی. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید چا ویلي دي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي. خو په کار و چې نواز شریف نن د مخالفو ډلو د پوښتنو جوابونه ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید چا ویل د ګل پورس د اجلاس نو اپوزیشن په دې وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف د پانام اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پوښتنو تسلی بخش جوابونه ورنه کړل. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اجلاس کې د خبرو په وخت له حکومت پسم دستی ډول د پارلماني کمیټه جوړولو غوښتنه کړې چې د پانام اسنادو په اړه ضابطه کار جوړ کړي. نوموړي ویل دا د اپوزیشن ګوندونو دنده ده چې د واکمن ګوند اتصاب باوري کړي. د هیواد دفاع وزیر خواجه آصف بلخوا ویل پس اسنادو کې د سیاستوالانو په ګډون د نورو کسانو نمونه هم راغلي دي، خو سیاستوالانو پر یو بل د تورونو لګولو یوه لوبه شروع کړې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د دغه شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه سند به د حکمتیار تر ملاحظات وروسته بیرته افغان حکومت ته سپارل کیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوي او حکومت ترمنځ له تېر خواوشه دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې روانې وي چې د تېرې یکشنبې په ورځ ځوانو غاړو د سولې په سند موافقه وکړه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وکټوریا نولند په ختیځ یوکرین کې د منسک کلوز نامې په عمل درآمد له روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په ماسکو کې د روسي صدارتي مشاور ولادسلاف سورکوف سره تر خبرو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نولند ویل دوی منسک کلوز نامه زر تر زر عملي کېدل غواړي او فکر کوي چې اوس یې وخت راغلی دی. هغې د هېواد له ولسمشر خبره تکرار کړه چې که دغه کلوز نامه په مکمل ډول عملي شي نو بندیزونه لرې کېدی شي. د روسي پارلمان ویان دیمیتری پیسکوف دغه خبرې د رایو لنډه تبادله وبلله. په فروری 2015 کال کې د منسک تړون لاسلیک کېدو له امله په منځني ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو ترمنځ جګړه کې کمی راغلی، خو بیا هم وخت په وخت نښتې رامنځته کیږي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکی کې ایسار کړل شوي چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه. د ترکی رسنو خبر ورکړی چې پولیسو د مئی پر 18 د استنبول په اتاتورک هوایي میدان تر هغې وروسته د چین د شمال غربي سیمې سنکیانګ 90 نسلي اویغور وګړي نیولي دي، کله چې څلورو نامعلومو کسانو پرې په هوایي میدان کې د کرغستان پاسپورټونه او د سعودي عرب ټکټونه خرڅ کړل. رپورټونه وایي هغه څلور واړه کسان هم نیول شوي. رپورټونه زیاتوي د رجستریشن ریاستي ادارې مشر د سفارتي لارو په سفارتي لارو د واقعیاتو د پلټنو امر کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 113 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 105 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه غونډو پنځم پړاو نن په اسلام آباد کې پیل شو. د سیاسي چارو یو افغان شنونکي وایي پاکستان غواړي د خبرو د قربتو په ترڅ کې نړۍ ته وښيي چې ګوندې دغه هیواد لزړه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
پاکستان کې دی ورته چې تر فشار لاندې دي، د امریکا نه د دنیا نه بل لوبه په میدان کې راوچوي چې موږ مذاکره کوو او افغانستان اشتراک نه.
نن په خبرته نږدې په یوې بمی چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو شمېر نور خلک ټپي شوي دي. یو دغه پیښې یو عیني شاهد وایي.
ډېر تیز ډېر غټ بلاسټ شو، هغه یقینا تقریبا 93 ورځو پورې وروسته په شا باندې ویشتلمه.
د خیبر پختونخوا گورنر بیا نن په شوکدر کې د اف سی سرتیرو د فراغت غونډې یا پاسینګ اوټ پرېډ ته په وینا کې هیله وښوده چې دغو ځوانانو قربانۍ به رنګ راوړي او سیمه به امن کیږي.
ان پورته ورن جوانو کی محنت دې اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہو.
پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو اسلام آباد ته ورځو. تاسو په خبرونو کې دغلته د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه غونډو د پنځم دور د پیل په اړه واوریدل. رابعه اکرم خان را سره زموږ خبریال ده، ټلیفون په لیکه ده. رابعه، تاسو موږ ته په تیرو خبرونو کې هم معلومات راکړل خو کم تازه معلومات هم لاسته راوړي وي او مهرباني وکړئ په دغه اړه موږ سره شریک کړئ.
هارون صاحب، دا غونډه اوس هم لا روانه ده. افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه دا غونډه چې ده د ماسپښین د 2 بجو راسې شروع ده. په غونډه کې د پاکستان لخوا مشر ولی، د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساحلوال کوي. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي ډینګ جوشن کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لاره کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. د څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. دا پنځمه غونډه د اپریل په لومړۍ هفته کې کېده په اسلام آباد کې. دا ټاکل شوې وه خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه بیا په دشن ښکار شوې وه. تیرې څلور غونډې چې وې نو هغه په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. بلخوا نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډسن او د پاکستان لپاره د امریکې سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو یې خبرې اترې شوې وې. ډاکټر زاخلوال تېره ورځ د پاکستان لپاره د امریکې سفیر ډیوډ هیل سره هم د بې سرور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و.
او را بیا دا یو ورځنۍ غونډه ده. نن به د پای ته ورسي کنه سبا بیا
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا تېره ورځ ویل شوي وو چې دا یو ورځنۍ غونډه ده. د اتلسم مې دی یاد کړی وو.
صحیح شوه. ډېره مننه اوریدونکو تاسو د رابعې اکرم خان نه اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې پنځمه غونډه پیل شوې چې پکې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان استازي هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره یو لار برابر کړي. خو داسې بریښي چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دی. د افغانستان له غاړې د ځلې وازی په اسلام آباد کې د کابل سفیر حضرت عمر زاخلوال په دغه غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال رډیو افغان څنګه ته ویلي چې طالبانو د جنگ لار غوره کړې. نو په سره اړخیزه غونډه کې به پر دې خبره وشي چې سولې ته د نه حاضرېدونکو د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل اند پر دې موضوع رپورټ رالی.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي. خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ رډیو ته وویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو. زاخلوال وایي طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه. پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. ښاغلی زاخلوال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کېږي او که نه شي باید څلور واړه هېوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې ژمنې هیله نه لرو بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. کړي. احمد سیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
دغه مذاکره چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی د امریکا نه د دنیا نه، هم غواړي چې بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن پیښور ته نږدې د پولیسو پر یوه ګاډۍ د یوه ماین چاودېدو په پیښه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو شمېر نور کسان چې پولیس سرتیری او عام خلک پکې شامل وو ټپي شوي دي. دغه پیښې ذمهوري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. له پیښور غلام غوث معلومات راکوي.
د پېښور د متره تانی په حدودو کې په اسلام ډیری کلیواله سیمه کې د دوه بمی چاودنو په لړ کې ډی ایس پی سجاد خان مشهد ریډیو ته وویل چې په دواړو چاودنو کې یو پولیسواله مړ او د یولس پولیسو چارواکو په شمول ولس نور کسان جوړل شوی دي.
زمونږ دلته پروټین کې زمونږ ناکبندي لګي، چیک پوینټس لګي، هغه چیک پوینټس مانته د مخکې نه چې کوم میلیټنټس هغه دیته یو آی ډی پلانټ کړی و، موږ هغه ناکبندي د هغه ځای نه ریموف کړو بل ځای ته موږ شفټ کړی و. نو دی بیا کتلی چې کله په انتظار کې چې موبایل د دوی راشي، نو زموږ موبایل دې کې ټرن اوستلو او دې دوران کې دوی ورته په ریموټ ډیوایس باندې دا راکړی بلاسټ کړی دا فرسٹ بلاسټ. بیا د دې نه بعد چې کله دې موقع ته زموږ بی ډی یونټ موږ کال کړلو او دا شانته د متعلقه کوم پولیس سټیشن ایس ایچ او زه په خپل او نور موږ سره پولیس افسران زموږ نور دغه والا سی ٹی ڈی والا او دا ټول د ای ڈی والا زمونږ د میډیا چې کوم دغه ټول اور رسیدل دی موکې ته، نو دې سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل ای ڈی چې کوم دی هغه پلانټ کړو او سیکنډری بلاسټ په نتیجه کې تقریبا زمونږ 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیان او سپایان او ځوانان او دا شانته یو زمونږ سپای چې دی د اپ کې شهید شوی او د کې شپږ سیویلین چې دي د زخمیان دي.
په دویمه چاودنه کې د چینل 24 په نوم د یو شخصي ټي وي چینل ګاډي ته هم زیان رسیدلی دی او د یاد چینل خبریال عارف حیات چې دغه چاودنې سره نږدې موجود و مشهد ریډیو ته وایي
زمون یو گاڑی دلته ولاړو او په دیم گاڑی کې ورپسې زه او ډرایور زل تر اور سلم تنځ دی راور سلم سپاټ تر اور سلم مون گاڑی واپس ترن کو دلته مو درو څنګه مون گاڑی او د گاڑی څنګه کوشو او دوه قدمه فاصله کې شو ډایرکټ هغه ټیم باندې آی ډی بلاسټ ډیر تیز ډیر غټ بلاسټ شو ډیر زوردار بلاسټ او هغه یقینا زه تقریبا 3 نو 7 کزو پورې زروسته په شابندې ویشت لما.
په پیخه کې جوبل کسان لیډی ریډینګ روختون ته رسول شوی دی او د یاد روختون ویان ذوالفقار علي باباخیل مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او په روختون کې د زخمیانو طبي امداد روان دی. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی دا. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې پاکستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ترهګرۍ د ځپلو په کار کې اوږه په اوږه ولاړ دی. نوموړي هیله ښودلې چې د حکومت د هڅو په ترڅ کې به د هیواد او سیمې امنیتي وضعیت زر ښه شي. گورنر دا څرګندونې نن په شوکدر کې د فرنټیر کانسټبلري د شاوخوا 1900 سرتیرو د فراغت په یا دغه د پاسنګ اوټ پریډ په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وکړي. شانواز ترکزه پرې رپورټ راکوي.
دا شو قدر فرنټیر کانسټیبلی قلا کې دننه د 1915 اویا تربیت اخستونکو د اف سی د ځوانانو د پاسنګ اوټ پریډ په مخه اقبال ظفر جګړه وویل چې په دې ملک کې د قابلیت کمی نشته ده او هغه به کوشش کوي چې د اف سی ځوانانو ټول ستونزې هوارې کړي.
ان فورسز اور ان ځوانانو کی محنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہونے والا ہے.
د دې ځوانانو په مهنت سره به په دې ملک کې ډیر زر امن قائمېدو والا دی. دا زموږ د حکومت یو چیلنج دی او په دې باندې ته تیزی سره کار روان دی. دا ترهګری چې تاسو ولیدل او چې دا حالات هم تاسو ولیدل، تاسو به زر دا هم ووینئ چې په دې ملک کې به هغه امن راشي چې موږ ډیر څلوېخ کاله پخوا لیدل یو
30-40 سال پهلې دیکھ چکے ہیں.
د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ خیبر پختونخوا علی قتلی وویل چې د ترهګری ضد جنگ کې د اف سی ځوانانو ډیر قربانۍ ورکړي.
2006 سے لے کر اب تک
افسران د ملک د حفاظت په خاطر زخمیان شوی دی. تقامی عملداری د منصوبې دلاندې د اف سی یو سل او یو نوی پلاتونونه په مختلفو سیمو کې د پاکستان د پوز پولیس او د ملیشی ځواکونو سره اوګه پوګه د ملک د حفاظت لپاره خپل کردار ادا کوي د تربیت نه فارغ شوی. دوه تنان چې نن د اف سی سپایان جوړ شو ویل چې هغوی خوښوي چې ګنې د ترهګری ضد جنگ کې برخه واخلي.
حضرت عمر اندازه 10 مهینه ټریننګ مو وکړل تر شپ قدر کې. ان شاء الله ډیر خوشاله نن په مونږه ډیره زیاته خوشاله ورځ ده او مونږ به کوم د ملک خدمت کوي. خدا خپل خپل پلاټان ته تجلی کی پانګو کراچی اسلام آباد
جمیل احمد کله خمون چې ژوند دی ان شاء الله غیر سی بو ملک او قوم حفاظت کو.
گورنر اقبال ظفر جګړه د نن فارغ شوی اف سی ځواکونو لپاره د 100,000 روپو انعام اعلان وکړ او د 100,000 روپو امدادی د اف سی ځواکونو د مرکزی دفتر لپاره اعلان کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د فاټا ګرینډ اتحاد په نوم د قبایلی سیمو سیاستوالو نن چهارشنبه په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو د خبري مخالفت وکړ او له حکومت یې غوښتل چې په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات د قبایلو د وړاندیزونو په رڼا کې وکړي. تفصیل له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې وړو.
دا شورو پرس پیښور پرس کلب کې د فاټا ګرین اتحاد په نوم قبایلی مشرانو یو ځل بیا د وفاقي حکومت ته غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت اف سی آر قانون کې د ځینې بدلونونه وشي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل نکړي شي. د شمالي وزیرستان ملک خان مرجان په مشرۍ کې د قبایلی مشرانو د قبایلی سیمو نه بې کوره شوی خلکو واپسي او د بیا ودانې لپاره دوی سره پوره پوره مالی مرستو غوښتنه وکړه. دا در ادم خیل سره تعارف لرونکي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اصلاحاتو مخالف نه دي خو دې سره سره هغوی خپل روایت هم ختمول نه غواړي.
دې کې شک نشته مو په واضح الفاظو کې دی چې په اف سی آر کې داسې ظالمانه او تور قوانین موجود دي چې په هغه سره د قبایلو ژوندۍ حکومت دا کنه اجیرنده په غدي پولیټیکل ایجنټ غلط اختیارات او غسر ملک حکومت غلط اختیارات استعمالي هغه مو ختمول غواړو.
د غشان د باجوړ ایجنسی ملک بادرشاه خیل اویل چې دا فاټا سیاسي اتحاد په مخالفت کې دوی د باجوړنا تر وزیرستان پورې خلک را جمع کړل او کوم اصلاحات چې هغه غواړي د هغه مخالفت وکړو. د زیاته کړه په کار دا چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د قبایلی مشرانو په خوخه وشي.
ټولو نه مخکې فاټا کې امن په کار دی. د امن نه وروسته څومره زمونږ آی ډی فیس دي هغه باعزت طریقې باندې واپس کول دي او د هغې نه وروسته مونږ قبایل به په خپل منځ کې کینو. زمونږ سره تقریبا 250 میډیکل او انجینیرینګ سیټونه دي نو زه د خیبر پښتونخوا د بچی سره زما بچی مقابله نشي کولی نو مونږ دوی سره نه شاملېږو او البته ځان له صوبې په حق یو قبایل.
د خیبر ایجنسی عصمت الله کوکی خیل وویل چې د فوزي عملیاتو په وجه په باړه تحصیل کې ځینې سکولونه او کالجونه بند شوي دي او په کار ده چې حکومت اوس دغه سکولونه او کالجونه دوباره خلاص کړي.
نو دا کالجونه چې حکومت بند کړي دي البته د یو مقصد لپاره بند شوي وو خو هغه مقصد چې کوم ده کدل تر رسېدلی وي که نه وي رسېدلی خو سکولونه زمونږ باندې دي. مونږ په دا باندې ډېر سخت خفه یو ځکه چې زمونږ د بچو د سرنوشت په بل طرف باندې روان دی. دا سکولونه باید خلاص شي چې دا الکان په دغه سکولونو کې د تعلیم کولو جوګا جوړ شي.
دا یادونه ده چې قبایلی سیمو کې سیاستوالانو د فاټا سیاسي اتحاد په نوم یو اتحادیه جوړه کړې ده چې د اف سی آر د قانون ختمولو سره سره قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو غوښتنه کوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون یو ماشوم ته د پولیو لګیدو نوې پیښه ثبت شوې. حکومتي شمیرې ښیي چې د روان کال په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې د ګوزن یا پولیو کیسونو شمیر شپږ او په ټول پاکستان کې 11 ته رسیدلی دی. خاطر دې رپورټ د مخ اوریدونکو منګزو د ډیوی ریډیو خبریال دی افتخار حسین را سره د ټلیفون پلی کراغله دی. مونږ دا یو نوی سلسله پیلو چې زمونږ لخبرونو د مشال ریډیو د همدار د ډیوی لخبرونو زمونږ اوریدونکو خبر شي. نو زمونږ د دې خبرونې نیم ساعت وروسته بیا د ډیو ریډیو خبرونې شروع کیږي. نو د هم د ډیوی ریډیو د خبریال افتخار حسین نه تپوس کو چې دوی په خپل خبرونو کې د نننیو خبرونو کې د اوریدونکو لپاره سره لري. افتخار حسین ستړي مشي او که په دغه اړه معلومات مونږ سره شریک کړئ مهرباني وکړي.
ډیره مننه هارون بچا تاسوونه زه د ډیو ریډیو او د مشال ټول اوریدونکو ته خپل لړخه سلام او هرکلی وایم. سره چې تاسو یې دا زمونږ یو نوی لړۍ ده په کوم کې چې به مونږ د خپل خبرونو په حق لباندې لنډ تفصیل چې آیا مهم خبرونه د سیمه نړۍ نه سدي او کوم ریپورتونه مرکې دي. نن چې کوم د افغانستان او د پاکستان د سیمه څخه غټ خبر دی هغه په پاکستان سرخار اسلام آباد کې د طالبانو د امن خبرو په اړه باندې د سلور اړخیزه غونډه چې کوم روانه ده دغه د هغه کې بنیادی خبرې سدي. دویمه خبره ده چې دا په داسې حال کې کیږي چې دغه سلور وړه ډلې چې کومې په دغه ګروپ کې ناستې دغه هوادونه دوی په یو بل دومره اعتماد نه کوي. دوی سوچ او فکر د دغه مسلې په حل باندې ډېر بدل ښکاریږي. یو خو دغه خبره ده. دویم دا چې دلته په واشنگټن ډي سي کې د امریکا وتلي سېنټران د سېنټ غړي په دغه مسلې باندې د ډیوی سره خبرې اترې کړې. امریکا هم په دغه سیمه کې خپل چې د یو استحکام واړي دوی دغه پرمختیاو ته سرنګه ګوري. د افغان طالبانو سره د خبرو پاړه باندې د دوی سره دریز دي سي اندېخنې دي او څه فکرونه لري. د دې دویمه برخه ده او دریمه برخه په دې کې سرنګ چې ما ویلې یو ځانګړي ریپورتونه به مونږ په دغه موضوع باندې وړاندې کوو چې چین او پاکستان په یو اړخ کاریږي، افغانستان او امریکا په بل اړخ کاریږي. په کومه موضوع په دې باندې چې کم طالبان خبرو ته نه کینی نو د هغوی په حق لري باید پاکستان پوزی عملیاتو کې کم ته چې د ریپورتونو تر مخه پاکستان تیار نه دی. بیا راځو زمونږ یو بل غټه موضوع هغه چې دا د سعودي عرب په حق لباندې ده. د امریکا په سېنات کې دلته د پارلمان دوه برخې دي، سېنات ته کانګرس ته. سېنات یو بل پاس کړی دی او بل په دې حق لباندې دی چې د 11 ستمبر د پیښې په دغه کې چې کم وجل شوی امریکایان دي د هغوی کورنۍ سعودي عرب پر ضد د خپل توانونو لپاره مقدمه کولی شي. نو په دغه باندې چې آیا د دې به څه اثرات وي، سعودي دې ته څه ځواب وي؟ د امریکا د صدر باراک اوباما اډمنستریشن انتظامیه دې ته څرنګه ګوري او دا مسله به وړاندې چې ځي نو څه قسمه اثرات پرې رامنځته کیږي؟ دغه خبره ده. او د سیمینا او بخښي یو بل ډیره دلچسپه او زړه پورې چې کومه موضوع ده نو هغه په استیو کې په د سوات چې کوم د سیمه ده دلته دا د بودا تهذیب په خوانه یو مرکز پاتې شوی دی، سلیپینګ بودا د ته ویل کیږي. د بودا د دغه بود مت مذهب چې کوم غټ روحاني مشر دی په د خندا په شکل هغه چې کوم بودا سټیچو ده نو هغه مونډل شوی ده. زمونږ خبريالان تل یو چرته چې دا مونډل شوی په مانسره کې خانپور سیمه ده. اغه ټول حال به موږ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. دې سره سره د صحت یو ډیر ښه مزیدار معلوماتي ریپورت تسمینه د میندو د صحت په اړه باندې به یو سیمینار کې ماهرانو خبرې کړې دي دغه به وړاندې کوو.
صحیح شو. ډیره مننه افتخار حسین، تاسو ته ښه وخت او ښه خبرونه. ډیر زیاته مننه. آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
اور دن کو پا پی خبر کے دا مازیگر پینزنی میں بجے کی دن کی دی دا ملیحی امیرزادانا لند خبرونا اورو
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو بحالولو په اړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پنځم څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي په غونډه کې به د دې احتجاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره سوچ ول او د مذاکراتو په لار کې څه خنډونه دي. په پیښور کې په پرله پسې دوو بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خواوشا اوولس نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ویډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د متری پولیس نے پہدودو کے د سڑک غاڑے ته شوی دی. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیخی ذمہ واری منلی. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوی کیس مخې ته راغلی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ویډیو ته وویل چې له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمیر شپږو او په پاکستان کې یو لسو ته ورسید. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دی چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دی، خو په کار و چې نواز شریف نن د مخالفو ډلو د پوښتنو جوابونه ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید شاه ویل د ګل په ورځ د اجلاس نه اپوزیشن په دې وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف د پانما اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پوښتنو تسلی بخش جوابونه ورنه کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وکټوریا نیولند په ختیځ یوکرین کې منس لوزنامه په عمل درآمد د روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په موسکو کې د روسي صدارتي مشاور سره تر خبرو وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې نیولند ویل دوی منس لوزنامه زر تر زره عملي کېدل غواړي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکیه کې ایسار کړی شوی چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راتوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې چې قومي اسمبلی کې د ګل په ورځ حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ څه وشو نو د هغې نه داسې ښکاري چې په تاوتریخوالي کې به نوره هم اضافه وشي. ادارې په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسي بیان کې ټولو اساسو د ټکسونو په اړه تفصیلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ضابطه کار جوړولو لپاره د یو کمیټې وړاندیز هم ورکړی دی. ادارې وایي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزیشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنه کړو، خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی. بلخوا سیاسي کارپوهان نو د مخالف ډلې د اسمبلی نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالف ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخت پوښتنه ونه کړې شو. ادارې مخکې لیکي خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم دې لپاره حکومت او مخالف ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړی دی. بیا په مشترکه ضابطه کار هم دی اتفاق لري، نو د دې نه پس د عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار. ادارې اخیر کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لرې کولو نه کومه خبره نه کوي. معاملې د درغلو د خاتمې او د احتساب دا نو تور لګول سره دا مسله نشي هواریدي. د فیصلې لپاره به آئینی او قانوني لار خپلول وي او دا غي لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوړه فورم دی. اج رسمانه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جلی د بیانو د کاروبار نوټس خسته او د فوري تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی. ادارې وایي د جلی د بیانو کاروبار خلاف کاروایی صرف مردان کې نه ده په کار، بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جلی او دویم نمبر د بیانو خرڅول په هیڅ صورت نه دی په کار. ادارې زیاتوي جلی د بیانو خلاف کاروایی نه پس د دې خبرې هم احتیاط په کار دی چې د بیانو تیاری رسول او خلصول ټولې مرحلې په سمه ترسره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروري دي، د دې په کاروبار کې به احتیاطي د چا ژوند اخیستی شي نو په دې شعبه کې د ټولو صحت د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامي لاړخه په یونیورسټي روډ د رېسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسټي روډ د خوراک څښاک ځایونو په اړه د اولس مجموعي تاثر دا دی چې دې کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کیږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د هغې د تاثر غلط دی. ادارې زیاتوي چې د خوراک څښاک ځایونو ته خبرداری هم ورکړی شوې و، خو د هغې باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنه کړه او د هغې خلاف کاروایي وشوه. ادارې اخیره کې لیکي چې اولس سره دا طریقه شته، که چېرته هم د خوراک څښاک ځای ته ځي نو هلته د اول پخلنځی ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو، فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې میشتو مذهبي لګښیو ته پور پیښو، ټولنیزو ستونزو او برتانوي ګارډین رسپانې بیا د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو په اړه د معلوماتو پر نه ورکول کېدو لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته اورو. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګښیو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډیره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې 13 مارچ میاشت په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لګښیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلي، هیله کېږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هیواد کې میشت لګښي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزی راوسته چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لګښیو ته په کم سترګه قتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هیواد کې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین رسپانې یو لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیستونو کې یې نومونه جعلي دي او یا دا چې په جګړو کې وژل شوي دي خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. په لیکنه کې د هلمند ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوي چې هغه ځواکونه چې له حکومت سره یې نمونه درج دي شاوخوا 40% یې له سره شتون نه لري. په لیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوې چې ښایي دغه فیصدي تر ښودل شوې هغې زیاته وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا سنت پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2011 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا د تروریستي حمله د قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د سعودي عربستان د حکومت پر ضد عدالت ته ولاړ شي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د منظورۍ لپاره استول کیږي، خو سپینې ماڼۍ د دې طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویارک ټایمز رسپانه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکیچ څرګندوي. د نیویارک ټایمز رسپانه د دې لیکنې مهمه برخه له فرشته جنرال زیورو.
سعودی عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست د سېشنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترهګري وروسته تایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړي دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدل شي خپل 50 میلیارد ډالر به چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې بنده کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود تیری ویل سیز راهیسی تر پشتنی لاندی ده او پړه یې بیلابیل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څو کلونو کې له بیلابیل قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره یې شای مالکو مکړی وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سوکېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې د غنوي تایید شوی طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حمله تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کیږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لورې توشی شي، دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 11مې په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان دا خبرداری چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 19 کسانو چې د سپتمبر په 11مه یې پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
د مشال رادیو د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمویل ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث وشي. دغه وزارت یو ویاند د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې افغان لوري له پوره چمتووالي سره په دغه سبانه مهمه ناسته کې ګډون کوي. د پوځي چارو پوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمې بولي او تاکید کوي چې افغان حکومت باید په یادو غونډو کې تر اوږده مهاله د افغان ځواکونو د تمویل په باب د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. تفصیل کابل محمد حدیث پردیس را کوي.
افغان حکومت وای د بروکسل په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي خپل غوښتنې با په واضح توګه د نړیوالو مخې ته کېږدي. د بهرنیو چارو وزارت وای د بروکسل د غونډې ډیر بحث بعد د افغانستان پر امنیتي او سیاسي وضعیت متمرکز وي. د دغه وزارت یو ویان خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې افغان پلاوی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پلان له نړیوالو سره شریک کړي.
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وسي.
ټاکل شوی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه او دوه ورځې دوام وکړي. د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او مل پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر بحث په بیلابیلو برخو کې له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د کړو ژمنو ارزونه او تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ هغه مهم موضوعات دي چې د بروکسل په غونډه کې به پرې بحث وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به له مشخصو برنامو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمې بولي، خو تاکید یې دا دی چې افغان حکومت باید تریخه ګټه واخلي. د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی وایي افغان حکومت باید له نړیوالو تر اوږده مهاله د امنیتي ځواکونو د تمویل د ژمنې ترڅنګ داسې ضمانتونه هم واخلي چې افغانستان ته له نورو هیوادونو د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
مونږ ته نړیوال یو تضمین باید راکړي چې افغانستان باثباته هیواد بوي او د سیمې هیواد او د نړۍ استخباراتي علاقاتو باید دلته جلوګوري وشي، او که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نشي تجهیزولی مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادو له طرفه نه ګواښل.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د بروکسل او وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په برخه کې له تر ټولو ښه فرصت ګڼي، خو شک څرګندوي چې افغان حکومت به له دغو فرصتونو ښه ګټه پورته نه کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح وایي که افغان حکومت د بروکسل او لهغې وروسته د وارسا په مهمه غونډه کې چې د جولای په میاشت کې جوړیږي د نړیوالو قناعت ترلاسه نه کړي، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت وباله، خو وایي که افغان حکومت د نړیوالو مرستې سمې مدیریت نه کړي، مشکله به وي چې نړیوال تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند نفیس زکریا پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې پاکستان د نیوکلیر سپلایر ګروپ د غړیتوب اهلیت لري او دا چې دغه هیواد ته باید اجازه ورکړل شي چې د جوهري ټیکنالوژۍ سولیز استعمال وکړی شي. په پاکستان کې د چارو پوهان بیا وایي د امریکا او د غربي نړۍ د نورو هیوادونو د احتمالي مخالفت له وجې په یاده ډله کې د پاکستان د ګډون چانس ډیر کم دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د نهه پورس په خارجه دفتر اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا د سلامتی او ستراتیژیکي استحکام نه متعلق اتمه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودري او د امریکا د نړیوالې سلامتی او د وسلې کنټرولولو انډر سیکرټر روز ګوټیمولر د خپلو ملکونو نمائندګي کوله. د خارجه دفتر ویان نفیس سیکریا د ټویټر د لارې په یو پیغام کې ویلي دي چې دواړو ملکونو ستراتیژیکي استحکام کې خپله دلچسپي په تسلیمولو او سویلي اسیا کې د میزایلو او جوهري وسلې په ځغل تشویش سرګندونه وکړه او پاکستان په دې خبره زور راوړو چې جوهري ټیکنالوژي د ورته پرم نه مقصدونو لپاره د استعمالولو اجازه ورکړی شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې پاکستان په سویلي اسیا کې په عدم توازن او مخ په زیاتیدونکو ناقلارۍ د تشویش سرګندونه وکړه او ویل چې پاکستان نیوکلیر سپلایر ګروپ او میزایل ټیکنالوژي کنټرولولو پروګرام مکمل غړی جوړېدو اهل دی. د ذکر دا چې نیوکلیر سپلایر ګروپ یا ان ایس جی د 48 ملکونو یو ګروپ دی او دوی د جوهری وسلې د خریدو مخنیوي لپاره کار کوي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې په موجوده وخت کې پاکستان په نیوکلیر سپلایر ګروپ کې د شاملېدو امکانات ډیر کم دي.
امریکا اور مغربی ممالک فی الحال اس بات کے حق میں نہیں ہے.
امریکہ او غربی ملکونه پروان وخت کې د دې خبرې په حق کې نه دي چې پاکستان په دې ګروپ کې شامل کړي. خو دې باوجود پاکستان به خپل کیس وړاندې کوي او کوشش به وي چې ورسره مذاکرات وکړي. خدا به کتلی شي چې پاکستان به هغه څه شی ورکوي چې په بدل کې به ورته د دې ګروپ ممبرشپ ورکړي شي، ځکه چې هند هم د دې ګروپ ممبر جوړیدونکي دي او پاکستان غواړي چې دواړو ملکونو ته یو شان اهمیت ورکړي شي. خو پروان وخت کې ماته داسې امکان په نظر نه راځي چې د پاکستان دا غوښتنه به ومنلې شي. د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد د پاکستان د غوښتنو په حق لوایي
دا چې پنځه طاقتونه دي د دې اجازه ورکړي چې دا نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې شامل شي نور ملکونه پکې، نو هغه فی الحال پاکستان ته هند وړ ته د اجازه نه دی ورکړي. هند خو ډېر زور لګولې دي او امریکا زما خیر په طرفدار ده، نو دغه تل خو مشکلات دي پاکستان ته. بل پاکستان اټمي بلو پرنټس او نور معلومات چې کوم دي هغه لیبیا او ایران او شمالي کوریا ته ورکړي شوی او نو دغه مشکلات په وجه باندې دماغ شال نه دي چې پاکستان سره د امریکې په دغه معاهده وشي چې هغه کې سیول نیوکلیر دغه د هند په برابر باندې راولي.
د ذکر دا چې د یاد ګروپ اومه غونډه د تیر کال په جون میاشت کې په واشنگټن کې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردن خدن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاناما اسنادو پر موضوع بحث وشو چې پکې د حکومتي اپوزیشن ګوندونو غړو او مشرانو برخه واغسته. د اپوزیشن ګوندونو مشر د پیپلز ګوند سید خورشید شاه وویل په دغه اسنادو کې د وزیر اعظم د اولادو د نمونو راتلو په اړه چې ګنې هغوی په بهرنیو کمپنیو کې پټې پانګونې کړې دي. حکومت د اپوزیشن پوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه نه دي ویلي. حکومتي وزیر خواجه آصف بیا وویل چې وزیر اعظم پارلمان ته په خپله وینا کې پوره هڅه وکړه چې پر یاده موضوع واضح خبرې یا پل دریز مخترع وړي. له اسلام آباد رفت انجم رپورټ راکوي.
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی اجلاس کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې څو ورځې مخکې په ایوان کې وزیر اعظم نواز شریف نه د اوو سوالو جوابونو غوښتنه شوې وه، خو ولې وزیر اعظم نواز شریف ځان د خپل سوالونو زیات کړ او اپوزیشن ته یې په پاناما اسنادو خپل صفایي ورنه کړه. هغه وویل چې په پاناما اسنادو د حکومتي ډلې لخوا مختلف بیانونه را روان دي. که پاناما کې د وزیر اعظم په ځای د هغه د بچو نمونه دي، نو پکار ده چې اسمبلی ته هم وزیر اعظم نه بلکې بچي وړاندې شوي وو.
حقیقت سامنے آئی تو پرائم منسٹر خود بخود قوم سے مخاطب ہونے کے لیے خود آ گئے اور
پر اختیار اتللو نواز شریف پخپلا د قوم پوڑان دے بیان ورکڑو او د خپل خاندان صفائی ورکڑا کمچے نو پکار. وزیر اعظم وای چزما نوم آف شور کی نشتا نو بیا ورلا پکارو چخپل بچی صفائی ته وڑان دے کڑے وے. خو حکومتی چارواکو لخوا متضاد بیانونو پخپلا حکومت تا گران کڑا او نور ډیر سوالونه رامخ ته کړي.
خود بخود حکومت نے پیدا کیے.
آف شور کمپنیاں نو کیدا تحریک انصاف گن چیئرمین عمران خان نم درات لو نہ پس قومی اسمبلی کے نن خطاب وکڑو. عمران خان اویل چکے پما دا تور لگولے کی گی چ جما پلندن کے آف شور کمپنی دا زہم احتساب تا تیاریم اغوارم چ دا اپوزیشن لخوا جوڑ کرے شی وی ضابطہ کر تلان دے وزیر اعظم سر سرا دی جما دا اساس و احتساب ہم وکڑے شی.
میرے پاس اب آج آپ کو میں پریزنٹ کروں گا دونوں ڈاکیومینٹس.
زبنن دوانا اسناد مخی تک دم چما فلیٹ پچو او کلا اخستے او خرچ کرے او دا خرچ ٹولے پیسے ما پاکستان ترا اوڑی. زما باہر بینکونو کے پیسے نشتا. زما اساسی کمی دی او پاکستان کی دی. زما پا پاناما اسنادو کی نم نشتا خو زب بیا ہم غواړم چې د مجوزہ ضابطہ کار ترلان دے د وزیر اعظم سرا سرا زما دے ہم احتساب وکڑے شی.
انہی پہ میرا بھی ساتھ کر لے.
د حکومت گن لخوا دفاعی چارو وزیر خواجہ آصف ایوان تو ہوئے چنن آغا خلق پا ایوان کے دا احتساب خبر کوی دا چاچ خپل احتساب پکار دے. خواجہ آصف ویناوا چی وزیر اعظم دا مخالف گندن لخوا ٹولی خبری و منلی اور پا متفقہ توگا ضابطہ کار تاہم راضی شو.
پچھلے ایک سوا مہینے کی جو ہے
کپتیر څه د پاسا په یو میاشت نظر واچو نو چې څه څه اپوزیشن اویل نواز شریف هغه منلی دي. په فوري توګه کمیشن جوړ کړی شو خو دوی رد کړو. دوی د اف ای ای یادونه وکړه نو هغه یې هم منلی. نیب غوښتنه یې منلی شوې ده. جوډیشل کمیشن جوړ کړی شو. اپوزیشن د مشترکه ضابطه کار غوښتنه کوله هغه به نن وشي. موږ ته په هیڅ خبر اعتراض نشته.
د پاناما اسنادو په اړه د پارلیماني کمیټې جوړولو او مشاورت لپاره نن به د حکومت او مخالف ڈلو گنڈا پارلیمان کے کی گی.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سکو شپک سوا یویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوا شپیتا پنزل لزرا او سوا شپیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشن.
اور دن کو خیبر پختونخوا په بنو کې پرون یو ماشوم ته د پولیو لګیدو نوې پیښه ثبت شوې. حکومتي شمیرې ښیي چې روان کال په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې د ګزرن یا پولیو کیسونو شمیر شپږو په ټول پاکستان کې یو لسو ته رسیدلې. د بنو هغه ماشوم چې د نهو میاشتو په عمر کې پولیو ورته شوی و مړ شوی دی. په دې اړه د پیښور نه شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل چې بنو دغه پولیو کې سره خیبر پختونخوا کې د پولیو شمیره شپږو ته او ټول ملک کې یولس ته رسیدلې ده. د بنو غوریوال سیمې اوسیدونکي د نهه میاشتو دغه ماشوم محمد ولد اقبال د پولیو وارث د فالج له وجې وژل شوی دی. د پولیو وارث د فالج له وجې د مرګ په حقله دوی ویل بلخوا خیبر پختونخوا او قبائلی سمو کے د پولیو د مخنیوی پروگرام د یونیسف مشر ڈاکٹر جوہر مشال لیڈو ته ویل چې پولیو وارس ډیر په اسانه په هغه ماشومانو اثر کوي چاچی د پولیو ضد ساس کی په باقاعده توګه نوی خوړلې او هم دغه وجه ده چې روان کال کې په بنو کې درې کې سونه را مخته شوی دي او د درې وړو ماشومانو مور پلار خپل بچو ته د پولیو ضد ساس کی ورکولو نه انکار کړی وو. بلخوا د ای پی آئی ڈائریکٹر ڈاکٹر اکرم شاہ مشال لیڈو ته ویل چې یوازې په بنو کې درې کې سونه زکر مخته شوی دي چې یو خوکه د ټولو قبایلو سیمو به کور شوی هم د دې ځنه خپل سیمو ته ځي. بل قبایلو سره او نیم قبایلو سیمو سره دا په پوله هم پروت دی او دین علاوه تر 2015 پورې د بنو ډیرو ځایونو کې د خراب امنیت له وجې پولیو کمپاینونه هم ندي شوی نو ځکه د دې وایرس موجودګي اوس هم لا په بنو کې شته دی او د پولیو رنز نه بچ کېدو لپاره باید په دغه سیمو کې ټول مور پلار خپل بچو ته په باقاعده توګه د پولیو ضد ساس کی ورکړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کل نن څخه په جلال آباد کې د لسو ولایتونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوه چې څورځې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ غړي وايي کورنۍ کرکټ له دوی سره د ملي ټیم لپاره د نویو ځوانانو په موندلو کې مرسته کوي. یوه اونۍ وړاندې هم په جلال آباد کې د کرکټ یو ټورنمنټ جوړ شوی و چې پرون سه شنبه پای ته ورسید. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دا سیالۍ د جلال آباد ښار بې سودو پلته څیرمه د کرکټ په یو خصوصي لوبغالی کې ترسره شوې چې د یوې اونۍ په دوران کې لس ټیمونه په خپلو منځو کې ولوبېدل چې ختیځ اکاډمۍ په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره کونړ اتلانو ته یو سلو څلور دېرش منډې هدف وټاکه. کونړ اتلان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو د نولسم اور په درېیم ګزار په دې وتوانېدل چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د دغه ټورنمنټ چمپیئن شي. بادام احمد زی چې د ټورنمنټ ویندی کوله د دغه پیلوبې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ختیځ اکاډمۍ په ټاکلو شلو ورونو کې ټول لوبغاړو سوځېدو سره یو سلو څلور دېرش منډې ټارګېټ ورکړ چې په ټاکلو نولسم اور په درېیم بال باندې دغه ټارګېټ بیا د کونړ اتلانو خپله بریا پای ته ورسوه. یوازې پنځه لوبغاړي لاس ورکړي وو.
د کونړ اتلانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی تمیم تلوار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. د دوی د لوبغاړو محنت او د ننداره کوونکو تشویق د دې باعث شو چې کونړ اتلان د سیالیو چمپیئن شي.
په دغه اتلولۍ کې د لوبغاړو ښه لوبو د کونړ د مینهوالو د سپورټ او د راتګ زموږ مورالونه اوچت کړل.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ د سیالیو له برکته دوی کولی شي چې ملي لوبډلو ته وړ ځوانان ور وپیژني.
دغه سیالۍ دي چې موږ د کورني کرکټ نه ځوان لوبغاړي راوباسو ملي ټیم ته ورکو. نولس کلن لوبډلې ته ورکو، ولس کلن لوبډلې ته ورکو، بلاخره ولایتي
دغه سیالۍ د کرکټ د خصوصي ټیمونو ترمنځ جوړې شوې وي او یو شمېر سوداګریزو شرکتونو یې لګښتونه منلي وو. د افغانستان د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د پخوا په څیر ژمن دی چې د کرکټ خصوصي ټیمونو ته وده ورکړي. د یادولو ده چې نن د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کورنی کرکټ سیالۍ د لسو ولایتونو ترمنځ پیلیږي چې دا ټیمونه به په دوه ګروپونو ویشل شوي وي چې یو ګروپ به یې د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالي کې او بل ګروپ به یې د جلال آباد ښار د کرکټ په خصوصي لوبغالی کی سیالی تر سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
اوردونکو د مشال رادیو د روانې خبرونې د پای شیبی دی. د ملیحې میزادنه لند خبرونه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو بحالولو په اړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پنځمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي په غونډه کې به د دې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره سوچ ول او د مذاکراتو په لار کې څه خنډونه دي. په پیښور کې په پرله پسې دوه بمي چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خواښه اوولس نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي ایس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د مترې پولیس ثانې په حدودو کې سړک غاړې ته شوې دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی. په پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمېر شپږو او په پاکستان کې یو لسو ته ورسید. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي، خو پکار وه چې نواز شریف نن د مخالفو ډلو د پښتنو جوابونه ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید شاه ویل د ګل په ورځ د اجلاس نه اپوزیشن په دې وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف ته پانامه اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پښتنو تسلي بخش جوابونه ورنه کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویکتوریا نولند په ختیځ یوکرین کې
منسک لوزنامې په عمل درآمد له روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په ماسکو کې د روسي صدارتي مشاور ولادسلاف سورکوف سره تر خبرو وروسته له خبریالانو سره خبرو کې نیولند ویل دوی منسک لوزنامه زر تر زره عملي کېدل غواړي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکی کې ایسار کړی شوي چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه. د ترکی رسنو خبر ورکړی چې پولیسو د مئی پر 18 د استنبول په اتاتورک هوایي میدان کې د چین د شمال غربي سیمې سینکیانګ 8 نوي نسلي ویغور وګړي نیولي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا ملیه امیرزاده او زمون تخنیکی همکار اسحاق حمیدی ته اجازه ترا کوي د پامه.